سو یو
اوریدونکو لدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژي متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کله وایم. لومړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم نو نسو دونیو میلادی کال کی لمړنی زدکړې مې حل ته پیل کړی دي. زمغ کلی ته نزدال ته خو ونځي و دی او عبید الله یابوبن پنامه تر پنځم ټولګي پوری ما حل ته زدکړې وکي. ورسته امغه خو ونځي طالبان وسو زول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکي. لغه ورسته چنه حالتم د امنیتي وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان لیسې څخه فارغ سمه خوانځي په وخت کې مې دوه پرمول درلود. یو البته قبول نسو. یو پرمول سي دي سنو په دول لپاره البته دکټ ډېر وړ وله. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي. ورسته بیا د افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړل نو بیغی د تنغدي جایزم راکا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابه سنې تبدیلی لې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستا. بیا هغه خروس ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ډېرې الیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي. ځکه د دې افغانستان دی تاریخ او مضامین سي د سنې دوه درې ډول دي. نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. ما هغه اپلیکیشن په استعمال دي مرسته کوي سی یو سنه یوازې ترې زده کې. نو کانکور کې به ځینو د سر په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالته معامله زده کول. نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزر خوونځي په ومه تم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملګر وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون ته لاړم ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم. یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم. ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله چې بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه چې د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټول ماته نغدي جایزې نور راکړلې. اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سه خو متاسفانه هغه عملی نسو. اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم ته هغه پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول چې زبنه نوې ائیډیا درلودي. نو زه په دوه کټګوري کې و ما خو هغه ما ونه اونس وختلې دلیم د پروژه لغوه. نو زه اما دوه سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا غو مخابرات نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زو غوښتل سم بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه ټولو شل تر 30 ملیون امریکای ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او غیر یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول کې چې ته موټر کوم ستونزه و یا غلا و یا بل ستونزه و نو هغه جریمه کاو او پیدا کاو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیونه موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جوړ شوی وي ته یو سمارټ فون هر چیرې چارجې دو خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم ممیاس مسګو دي
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و ټکنیکی له هغه امکان نه درلود ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسیته دور تحریر څوم باندې یو دلیم دا وسیته ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زوم په او صد ډول کابل کې ساغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودي سل میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخ نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و نور کومه ستونزه نه و ځکه ټوله اړخونه مو سنجولې و تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمر مرسته وکړه دغه ائیډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې ترلود نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغور سبه شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویر نه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونی بیټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړول اندغه نور ادارو ته موږ سافټویر نو اپلیکیشن نو جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دی خو د پوانتون له دریم سیمستر له پیل څخه شروع سو بیا خو ورسه د کیسو د څو تر اوسه پورې بیا درک کمپنی مرام تکړه نو تر اوسه باندې برخه کې لګیږي
درک کمپنی اوس هم فعال ده
بل بیا 2019 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نو بیا مې خدا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم بیا مې رېجستر کړ او د جی پی سټراکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکو د موټر د غلا مخنیوي د موټر څار او رديابي د ماشمان او رديابي د سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو ویب سایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريانو څارنه ول او دغه مسونیت ول لغرا د خپل بیت مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو او مثلا کریم دالری په نوري وادو کې مختصي وینو ما په تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو میس کار باندې وکړه تا ډیزاین وکړه هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمې وي نو بیا مغه دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې یو د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر څخه واخی لا اډیټ خی واخ په اصطلاح موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سره روزل ګوزار چې موټر ته کینی نو غیله پر ډیمو نظم سیستم کار کول خو متاسبنه هغه هم پر دې مې کې پات یو دلیم دا وسی د نظام سقوط سو او رسې بیا د بدلون د سوسې نوراتي هیڅ مدې ته ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه کار نو وس پیسې په د افغانستان په کچه باندې ولو اما په هغه نور برخه کې مو خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په اوس دا نشته آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را به دي خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړې دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساري بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سنور سافټویر نه بده دي اداراتو د کار او د لپاره جوړې دغه مسله نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمه شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواري ستا ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا 3 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لیک زی په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستا خداسي خلکو اقتصادي وضعیت کنه دا او لګه صبات خبره لري موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپنګونه کې نو غل لپاره اول خبره صبات ته سیادل تزما پنګونه خوندې ده کنه ده خوندې اندغه اول پختنه په زین کې سره تورګرزین نو هغه شرایط په تمن لګي احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې بخواول اغستا ولې د نیو نیو وختونو او نیو سیستمونو داسې پیسې لارامز ټکړو دی غل لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته ترڅو په افغانستان کې دغه دي طالبانو ستون ده حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي د دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګوخه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي دا اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولونه لري دا اوس روسیش میری ما وخت لزو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نه ولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پر نه منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول پډی رو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتولو لپاره ګټه ډیر زیات ده هم د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړي ده نو غي په دې برخه کې لا پنګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونی است هم فرصتونه است ننګونی د افغانستان غونډې هوادو لپاره د داخلك بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېست کوي او ګټه یې هغه وادونه لپاره کمپنیو لپاره د سیغه دې برخه کې پنګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدېغه تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سر زغی لس لس زره کارمندان لدندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مسوي سرکټ راولي
نو شي ډیر خلکو ته پدې اروپا کې او امریکا کې تشویشم پیدا کړي دي اته ځین خلک خو دا سی فکر کوي چې ولاد مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي ابدا سینده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي لسی دا دي خو دا کارونه نسي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې دی د ټول نړۍ کوم منابع دي هغه تم لاسرسی لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او له یادیم نه وځي. بل د انسان یو څنګه که تاسو ورته فکر وي دا د کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شاب شپېته کلنۍ کې راواخو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه راواخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخن حتی په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو وروستیو څو ورځو کې د ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او د مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان ټول څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نه شو کولای ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسو چټ جی پی ټي فور سي راغوي کنه نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کیږي، واخن که سړی زه خپله درته وایم زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په پانتونونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدالت لکه څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي خو اما مخې نه نیول کیږي. واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاتې کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې عادي عقل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نه یېري ځکه چې د دې موبایل برکت موبایل کې ښایسته نو ذهن مې همداسې لټه مخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیشنه ده.
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما ورسره ورسره کې مصنوعي ذکاوت راغوي زب د اسپانوي زبې لوستلو پیغمانه کړم دلې هم دا د سې زو سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف لمه سره اړیکه لري سغار سره تل کې په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه د هم د اسپانوي د تینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ږغ کې ژباړي.
دا داته د ورستۍ کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیا ټولنه زه ډیرو سره مخ یم دمره زه تمل کړم د ورستۍ دوه میاس کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وای ما غیر د ټایپ وي او په دومره لوړ صورت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکه، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابله پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، یعنی واخن دومره دقیق ما را کړل چې زما وروسته کما تاسو درکړې وای کېدې ستاسو ایرنځي دومره معلومات زه د ځان پاړنل لرم لکه مصنوعي ذکاوت نو دا مې تر دې پورې وویل چې واخن زه دا خپله ګورم اسپانوي زبه ما باندې ودروله، مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم، ما سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته هم دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه، نو خپله ولیکي او هغه څه زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند سیریټ کوي، هغه لکه زما مغز لولي که نه. حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې منوز ده ورته ولیکله که نه، که نه زه یو موضوع لیکم کمپنی وال ته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړې کوم بیا ورسره ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دغه وړې برخې درته وویل، حتی دغه ډېر وخت زه چې کتابونه یې چیل ولمه حتی اول خبر دا چې لازم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کې نه لولم که نه. نو دغه څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سرانه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دغه څه ډول چلند څه ډول، یعنې موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یوه مقاله وکتله سړي کې دا خبره کړې وه چې دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي، یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته وژباړي په آین ټایم کې، یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته وژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي، یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي، یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې م دي، لکه دا اوس تاسې کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسې وایاست دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې چې هغه ویب سایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا کار ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونه ده، مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزورې دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې ده پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده، مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله دی. طب ده د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم څومره معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده، دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن و دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیره کلن کار رو باندې کوي، هغه د اوس عملا تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکړه لز دکړي کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا ورسره دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستۍ شمېرې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې وي له چین کې 2000 کیلومتره لري فاصلې څخه یو ډېر مغلق د اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات اوسو د روبوټ په وسیله باندې، یعنی یو ډاکټر 2000-3000 کیلومتره لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې ډیلیم نه و پکې، یعنی تاخیر نه و پکې کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره زیرک ډول باندې څنګه انسان پلاس باندې نسو کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګور دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو او سند بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی، د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار دی، یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده.
اول خبر ده چې دوی چې لولې ما په نظر دا ډېره مهمه ده، زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه ته به مول ګوري تاسو داسې یو برخه وایي چې هغه احتیام له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخه داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي، مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته داسې کار نسته، یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دغه طبي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي، نو ډېرې دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نسته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې لدی چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بدیار فکر وکړي دا شی زوایه ما دا برخه زوایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته، بهر کې اړتیا سته، آیا د کار زمينه څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي. دوم خبره ده چې ډېرې برخې تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي، یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده، په یو نیم کال کې دوی هم جبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس وګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډېر تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي، مثلا په هفته کې پنځه سات له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه سات له بل سره کار کوي. نو دا دغه دې دند ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړې، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. یو لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نوري اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او ته ټول مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهیږي، دغه لپاره د بل شل سیستمو کې ځان راجستر کی.
ډېر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیات مننه له تاسو څخه.